کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 لومړي هجري لمریز کال د وری حمل شلمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 9 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخت اندېښنه ښودلې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینرې سمیره حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست له 15 وروسته ایران ته تللي، د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای ای ډی په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه ترلاسه لاندې ده چې د کووید 19 او نری رنس د ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل، د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ای ای ډی لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ د توبرکلوز د تشخیص، وقایې او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې فعالیت کوي. د پاکستان مرکزی پارلمان نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رایه ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ایز وخت سهار په 12 بجو پیل شوه، خو د یو لړ لانجو له رابرسېره کېدو وروسته د غرمې 12 بجو ته پاتې شوه. دا غونډه شیبه مخکې پیل شوې دا چې څه پرېکړه به وشي وروسته به معلومه شي. اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یوه سټېشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیه اچولې چې لږ تر لږه 250 کسانی ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې دا یو عمدي حمله وه. د اوکراین د اورګاډي کمپنۍ ویلي دي چې دوه روسي توغندي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټېشن هغه مهال ولګېدل چې ملکی وګړي له جګړو څخه د تېښتې هڅه کوله. او د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات پرون اعلان کړل چې پر روسیه د اروپای ټولنې د بندیزونو لکبل زیانمنیدای شي. د جرمنی مرستیال صدر اعظم او د اقتصاد وزیر روبرت هایک پرون په برلین کې یوې خبری غونډې ته دا څرګندونه وکړه او زیاته کړه چې د روسیه او اوکراین په جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان نړیوال سازمان وایي هغه افغانان چې ایران ته ننوځي د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ کیږي. طالبان هم له ایران څخه یوه هیله لري.
خپل مدد سي ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي، خصوص د بیت خپل خواخه کوټ راستنه.
UNHCR یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخته اندېښنه ښودلې. په روزګان ولایت کې د بېوزله کورنیو ماشومان کار ته اړ شوي. د فوټسال افغان اتلان په آسیایي جام کې د لار موندنې په هدف تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجا سن به انګلیزی بزیا
ټول ټیم په قوی مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو.
د پاکستان د روان سیاسي بحران له وروستیو پرمختګونو مو خبرو. نور مطالب لرو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. په ایران کې د افغان کډوالو د زورونې او شکنجې د پرله پسې ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران ته تللي افغانان له هر ډول تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د دې سازمان د جنوبی آسیا د څانګې یوه کمپاینر سمیره حمیدی د ایران په ګډون پر پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتونو، برتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بخنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څانګې او کمپاینر سمیره حمیدی د 2020 کال د اگست 15 وروسته په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتو، بریتانیا او ابوظبی کې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د روان بد چلند په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي: افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. هغه زیاتوي څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری، وهلو او شکنجي خبر ورکړی. سمیرا حمیدی په څو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالی برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د هغې په خبره د بشري او د ښځو حقونو فعالان او خبریالان چې شمیري سلګونو کسانو ته رسیږي او غواړي امریکا، بریټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي، بې برخلیکه پاکستان، ازبکستان او ترکیې کې پراته دي. اغلی حمیدی زیاتوي هغه کسان چې د اس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونه لري پر وړاندې مسؤلې ادارې هیڅ ډول مسؤلیت نه دی منلی او د خپلو کیسونو د پرمختګ په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. نوموړي په ابوظبی کم کې د افغان پناهغښتونکو حالت ته اشاره کوي او لیکي: لا تو میاشتو تیرېدو او اعتراضونو وروسته لا هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی، تر دې چې 300 وطنۍ افغانستان ته بیرته تللي هم دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم مني چې په بیلابیلو ځایونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
هیله غوښتنه مو دا ده چې ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي او د مهاجرینو سره ښه وضعیت وکړي، څو د بیرته په خپل خوښه کور ته راستانه شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې کمپاینر په امریکا او بریتانیا کې هم د افغانانو وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د میشت ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیرا حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمشنری هم نیوکه کوي چې چارې رڼې نه دي. اغلی حمیدی پوښتي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو این ایچ سی آر ته ډېرې پیسې ورکول کیږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو کې مصرفیږي او څه ډول دوی د افغانانو ملاتړ کوي. سمیرا حمیدی زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستي او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څانګې کمپاینر وایي افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د دوی اړتیاوې پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخته اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي او دا وضعیت پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغېز کوي. یو انیسیار همدارز ویلی چې د افغانستان د سوکاله راتلونکو لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو انیسیار ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په خبره شوې ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
موږ د افغان ښځو او انجونو د وضعیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو ګواښونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالۍ ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تګ راتګ او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمنې شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغان کډوال چې هویت یې نه دی خودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپلې لور او نورو ماشومانو ارمان بیانوي:
دا لور خو می شوق لري چې د ډاکټر سي، او دا وایي چې زه شوق لرم دا وایي چې آینده کې انجینر سم، درس وایم انجینر سم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه می دلته درس وایي، تعلیم وکړي چې دغه آینده خراب نه سي، ژوند جوړ سي، لکه ما غوندې ژوند خراب نه سي.
د تیر کال د زمري په څلرويشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په درېمه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې. پروزګان ولایت کې فقر ماشومان خوندزیو ته د تک پر ځای کار کولو ته اړباسي. خلک د بیوزلۍ لکبله خپل ماشومان لزده کړو به برخی کوي او پر ځای مزدورانو ته کار ورکوي. ځینې پلرونه وایي چې غواړي خپل اولادونه خزده کړو وکړي او روخانه راتلونکې ولري، خو وایي چې د ژوند ستونزې د دې اجازه نه ورکوي.
د ورځې 12 بجې دي او اتش په تکلن جان محمد د پسپین جره روجا په خوله د ترینکوټ شاراډوند د شامنصور پسیمه کې د وی ویلی پر غاړه د شنو شو پرې بل بوخدي څو د خپل کورنۍ او ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کړي. د پلار او شپږ زامن په دې هڅه کې دي چې دومره څه پیدا کړي څو په خپل کور کې سهار او ماښام پرې وسترخوان یو ځای د خپل کورنۍ د نورو غړو سره وخوري. جان محمد دغ راز ازادي راډیو ته ویل چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړ سوي چې خپل شپږ زامن لزده کړو راوګرځوي او کار پرې وکړي.
اولادونه شپږ دنه زامن لرم دکانونو کې شپږمو پیرم په وی خو نو بار په دا کار بار اختص ولا د دکانو په کار اختص ولا خو بار مش خو داسې غریب خلک نو داسې د اقتصاد د خواصه کمزوري نو د کور د چلاو لپاره نو دی دغه برابرې به د دوکانو اختص دوکانونو کې.
دا دردون کې کیسه په اورزګان ولایت کې د سلګونو کسانو له جملې څخه دی وده چې د پاکر او بیوزلی سره مخامخ دي. یو شمیر هغه ماشومان چې د خپل کورنۍ له لوري اړ کړل سوي څو شاقه کارونه وکړي وایي د یو داسې ورځې پارمان دي چې ښوونځي ته ولاړ سي. د دې له ډلې په ترینکوټ ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سمیع الله، نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته وویل
زمانه چې مان ټول او مکو خرڅوم یو څو یو څو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوټ ما شامه لا ګټه چې اوس چې ورته ودریږو سار وخت چې راسو تر ما شامه په یو پخ چې خپل یو خپل یو شی مې ټول ګوړل تي خرڅو یو لسې شلېش مو ځاغه باندې خپل رو یعنی سلام علي خدای دې درې ډوډۍ کې ځاغه ونو تر سار نه مخ پاتې لې
کوه 200 300 ونیم سو نو ته خلاص نه مشر لرم
متخصص ډاکټرانو وایي چې پر کم عمر لرونکو ماشومانو درانه کارونه کول د دوی پر ذهن، روح، فزیکی او رواني حالاتو منفي اغېز لري. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې دا ماشومان به هم د ټولنې او هم د کورنۍ د وژو بار وي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار امنیت قمندانۍ په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسګونو میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو هم مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیت قمندانۍ له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیسو وي. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل نو اول به زنانه داخله دي د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو چې کله به زنانه داخلي سوی د غورو سبب مجاهدین داخله دل.
د زابلی په وینا پولیسو د دې شپږ ورځنۍ عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1500 میله سپکی او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همدارز وسایط او پوځي تجهیزات ضبط کړل. د کرکټ نړیواله شورا سبا د افغانستان د کرکټ په تړاو یو غونډه لري. د خزیناو د کرکټ او د کرک انفو پانو راپور ورکړی چې تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارلو په اړه ټاکل شوی کاري ډله خپل راپور وړاندې کړي. په راپورونو کې سره له دې چې په کرکټ بورډ کې د نظم د راتلو یادونه شوې، خو د نجونو د کرکټ ناڅرګند برخلیک د اندېښنې وړ خبره بلل شوې ده چې ښایي پر پریکړو باندې اغیز ولري. د کرکټ نړیوالې شورا د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یوه ډله پخواني کرکټران او نړیوال مبصرین وګمارل چې د افغانستان کرکټ له نږدې وڅاري او دوی ته راپور وړاندې کړي څو یې په رڼا کې په دې اړه پریکړې وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د د پاکستان ملي شورا یا ملي اسمبلی نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ته رای ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ایز وخت د سهار په 12:30 پیل شو، خو د یو لړ لانجو لرا برسره کېدو وروسته د غرمې 12:30 ته پاتې شو. د چینن به څه پریکړه وشي او د صدر اعظم عمران خان برخلیک به څه وي نن معلومیږي. د جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار احمد شاه اعظمي په استودیو کې را سره دی. اعظمي صاحب مننه. په پارلمان کې په ملي اسمبله کې د شپه اڅره واندی
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړي، د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د سلب اعتماد رای نن اخیستل کیږي. د پارلمان غونډه سهار 12:30 پیل شوه، بیا په منځ کې څه ژغونه پورته شوه د ګډونوالو ترمنځ. دغه وروسته د غونډه د 12:30 پرې وځنډېدل. اوس بیا غونډه پیل شوې ده. اپوزیسیون دا وایي چې نن باید هرو مرو د سلب اعتماد پر طرح باندې رای واخیستل سي، خو حکومت لږ څه د ځان څخه کار اخلي. حکومت غواړي چې پر ځین نورو اجنډا باندې هم بحث وسي. په ځانګړې توګه عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم دی، هغه ویلی و چې د بیواک کولو تر شا بهرنی د سیاست یا بهرنی توتیه ده. د یو لیک ذکر کی چې دا د بهرنی هیواد چې امریکا ته اشاره کوي چې هغه د خلاف لیکلی وو او را لیږلی وو. خود د امریکا د بهرنی چارو وزارت دغه خبر رد کړی دا. بلخوا اپوزیشن هم دا یو هله یا بهانه ګرځولې ده چې دی غواړي پر خپل چوکي باندې پاتې شي.
تاسو د زند او پلمو یادونه وکړه. په رای اخیستو کې زند به عمران خان ته څه ګټه ورسوي؟
دم ګړې ګټه نسی ورته رسولای. خدا دی چې یو ورځ دوی درې داسې زندولای سي، خو حتمی برای خپل کیر ځکه چې د پاکستان ستري محکمه پریکړه کړې و د پنځم به پورز چې باید دغه غونډه هرو مرو د شنبه پورز راوړل سي. نو د ستري محکمه له پریکړه څخه دوی سرغړونه نسی کولای. بل اوسنی قامی اسمبلی یا ولسی جرګې ته کوه کتل سین ټول چوکي 322 او پدې کې د اپوزیشن چوکي یو شمیر 302 ډیر دی. یعنی 302 چوکي ضرورت لري چې هغه د عمران خان خلاف وکړول سي رائے. نو د دوی په لاره درنه ده د اپوزیشن ده. نو دوی اوس د ځان څخه کار اخلي.
او په اپوزیشن کې هم غږیشته، یعنی دوی ټول په یو خل د عمران خان پر ضد را پاتېدلی دی او کدات سي دی یو معاملې امکان هم شته.
نه یوازې اپوزیشن په یو خل دی، د اپوزیشن ټول متحد دی. یعنی بیلابیل جبهې د اپوزیشن یو ځای سوي دي. پر دې سربېره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ائتلافیان هم یو شمیر اپوزیشن ته راوښتي دي.
ډیر زیاته مننه احمد شاه اعظمي د پاکستان د وروستیو د روسي سیاسي بحران په اړه وروستي جزئیات او چې د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار احمد شاه اعظمي راکول. او سم ورزو د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
یو شمیر افغان سوداګرو د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونه له چارواکو سره په لیدنه کې د مالیاتو او ګمرکونو کې د پروتستونزو د هواري غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونه تیر ورځ په خبر پاڼه کې د دغو سوداګرو له قوله لیکلي چې یادو سوداګرو د وارداتو په برخه کې د ګمرکي چارو په ځان تر سر کولو کې له جدي خاند سره مخ دي. د خوراکي او بیلابیل نورو توکو سوداګرو د خونو له چارواکو د یاد ستونزې د ژر حل غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د خونی چارواکو یادو سوداګرو ته د اړوند وارداتو په برخه کې د مالیات او په ګمرکي چارو کې د پروتو ستونزو د هواري ژمنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغان سوداګرو د ګمرکونو په برخه کې له ستونزو سره ټکولای. د افغانستان مرکزی بانک وایي د ټولو سوداګریزو بانکونو ګډونوال کولای شي د تیر کال د اقرب میاشتې را وروسته خپلو اکاونټونو په یو ځل خپلې ټولې پیسې بل بانک ته انتقال او یا هم ترلاسه کړي. دغه بانک د پنځشنبه په ورځ ناوخته پیوی خبر پاڼه کې ویلي چې ټولو سوداګریزو بانکونو ته د دې چارې د ترسره کولو لپاره بیلابیل مکتوبونه صادر کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې مرکزی بانک د بانکي فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅه کوي او ډیر ژر به ټول خلک د عادي بانکي نظام څخه برخه منشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د نورو فعالیتونو ترڅنګ بانکي نظام هم له ګڼو جدي ستونزو سره مخ شو چې دغه برخه لا تر اوسه هم خپل عادي حالت ته نه ده ګرځېدلې. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرانیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ 95 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 11 پوله، یو انګلیسي پاونډ 114 افغانۍ 15 پوله، یو سودریال 22 افغانۍ 33 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 488 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د فورسال ټیم له څور زوراسي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمرینونو بوخته او د اسیا د ملتونو جام ته د لارمندنې په ورستي پړاو کې دي. افغانستان را روانونه ل تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره سیالي کوي. ک په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي د اسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅ کله مخکې لار ورته نه ده مندلې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجا سم به انګیزه بسیار قوي او ان شاء الله ما لایق قضیه
ټول ټیم په قوي مورال سره تمرین کوي. موږ د دلی لیاقت لرو چې آسیا جام سیالي تعالی را پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري، خروزون کې لرو، ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو چې آسیا جام سیالي تعالی را پیدا کړو.
به هم بخیر سود کړي مجام ملت آسیا بخیر.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمرینی کمپ جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړي. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بل اخر به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د آسیا د ملتونو جام ته بلاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګول کیپر محمد جان سفری وویل
لوړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکو او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د چیم ایرانی روزونکو مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که
شلتا مو ختم ریناتو کرل پر خپل کمزور او ټکو مو ډیر کار وکړ، ډیر هلمند وچو شو کولای دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی ودونو په قطار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم له تاجکستان سره تمرین کوو ان شاء
الله. به شما از ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینې ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم تیره چهارشنبه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10مه د تاجکستان، د اپریل پر 11مه د ازبکستان او د اپریل پر 12مه د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.9.8 څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې پر شوزو او جنونو د طالبانو د فشارونو پر ازیاتې دوه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي طالبان د شوزو او جنونو پر اساسي بشري حقوقو د سترګو په پټولو سره په سیستماتیک ډول دوی له ټولنیز ژوند څخه محروموي. د لیکوال په باور لدې سره شوزو ته د کار کولو او جنونو ته د تعلیم امکان سختیږي چې ورسره د دوی به مفهوم ژوند هم لستون زو ډکیږي. یوریشیا ریویو خبرونه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنیدو وروسته دغه فشارونه خپل اوج ته ورسیدل. په نړیواله کچه تصور دا و چې شزی او انجونی به له 1990 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د طالبانو د لومړی واکمنۍ په څیر بیا د طالبانو له ستم سره مخامخ شي. ځکه د لیکوال په وینا طالبان په ټوله نړۍ کې د شزو سرسخت مخالف غورځنګ ګڼل کیږي.
لیکوال وړاندې زیاتوي په دې برخه کې بیره هغه وخت لا زیاته سو چې د طالبانو لخوا د شوزو او جنو له بشري حقوقو سرغړونې وسوي د کار تعلیم او ټولنیز مشارکت له حق څخه په سیستماتیک ډول به برخه کړی سوی طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د شوزو حقوقو تجمن دي او جنو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي د هیل ورسپانی پروند جمعه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر هوغو ټلیفوني خبرو لیکنه خبره کړې چې له بشري کارکونکو رافی ولا رافی او د هغه لورور انیس خلیل سره د پنځمه پرس کړې دي سپین مانی د پنځمه نه وخت په دې اړه په ویلامی کې ویلي دغه دوه ورونه یو د امریکا تابعیت لري او بل په امریکا کې د دایمي اقامې اسناد لري او په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د طالبانو لخوا توقيف کړای شوی وو د ورسپانی پالیکنه دغه دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې چې په افغانستان کې د خیر شګنی کارونه کول د طالبانو لخوا ونیول سول او ترڅبان دي درې میاشتنی توقيف وروسته د 13 اونۍ د جمی پورز خوشی کړای شو د هیل ورسپانه یادونه کوي چې د مارک فریډریکس بنوم بل امریکایي وګړي چې د سمندري ځواکونو په خوانی غړې دی لا هم د طالبانو په توقيف کې دی د لیکوال په وینا مارک مخکې تر دې چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کړي د 2000 میلادي کال په لومړیو کې اختتاب کړای شوی وو
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید بیا هم ستاسو ګرشمیر پیغامونه مختره غلی سوې را اخلو
مې سمتلاره پنځوایي ولسوالي اوسېدم کې پریکړه چې دې کوم پریکړه کړې ده دا خو ډېر شپ پریکړه ده نو تاریخ خو چې دی او خو پیسې ډېر جوړي داخلك ډېر پیسې پر ټولې نو تاریخ بنسو د دې په بدل کې د حکومت مشته یو داسې شی راوښی چې هغه د غونې پیسې برابر کړي زموږ سره جمرسته وکي چې د غونې پیسې مشته برابر کړي چې د تاریخو رقم پیسې راوګټي نو او شپره کړ د حکومت چې تاریخ یې بند کړل ټول خلک خوشاله دي نو حکومت صدا غشتنه لرو چې باید د دې په مقابل کې مشته داسې کشت راوښی چې هغه مشته ګټه ورسی موږ وطن ته یزمش خلکو ته ګټه ورسی دم دراله خو طالبانو د دې مخنیوي نه دی کړی ما پریکړه سوی ده چې دا به بندیږي نو راتلونکي فصل ته کېدای شي دا بند سنو کچیر دا بند سنو د دې په مقابل کې د حکومت مشته داسې شی راوښی چې هغه موږ د غونو پیسې پر پیدا کو یا د غونو ګټه پروکو نو قاعده سوغنم او یاجواری او یاده سیبل کمزوري کشت دا خو نو مشته ګټه بار نه کی یو داس شی باید مشته راوشي چې موږ راپورت کی د اقتصاد موږ دار اسم
اسد لانی میرن پجوی ورسوالی د پښمول د کلی وسیدونکو يم تاریخ چې بنس ډیر خبرې سم پجې زکه چې موږ په افغانستان کې بل داس شی نه لرو ښارې شوړنګ کو یا مرته پیسې په لاس سره نو پرمیو په بنجر نو پرمیو په دیشان خونه ډیر په مشخوبه دي تو خمه سم دا غشتنه د تاریخ ته کم د بنجش ورری کې چې تاریخ بنس نو یا جدي مرته هغه سره کې تاریخ په واسه کې چې مرته هغه تاریخو ګټه لاس راو یا کوم کو نه راکی ډیر شان مرته راکی زمينه دي مرته را سم کې نو تاریخ باندې مشخوبه دي چې دغه کړ
زمانم ولی جان دی د ګرنی وسیدون کئ
تقریبا دغه سی یم نیم جوړی قدر کې به تاریخ کې د غونې به دا غنم ان شاء الله نو نور به زغم اقتصاد دغه زمینداری ته
و موږ خوشاله چې موږ ته شی را ورسې په دې خو به د شی نه را ورسې تاریخ کې باندې دغه موږ ته ګول ډوډی را پیدا کړي د سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لرو یا کوم دغه لرو خپل ګول ډوډی د فارې مشکرو مثلا چې ګول ډوډی را کې بجلی را کې موږ تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسه غنم په ګول ډوډی مار مجبورې څه کړو وز و دې سم نه کړی شو موږ د شاسر تازه
دا هغه ته وایو دا هغه ما او تاو
یار خو نو څو په زور کې به ډیر زور وایو هم خوشاله چې باندې کنه نه پندې نه په خلک د وړې نو څه وکړو
نو څه وکړ اواز ځان درشه مداخ چې دی وړي نه سم تاریخ زسته.
السلام علیکم آزادی ډیر ټول اوریدونکو سلامونه وایم. زه د میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د امارت څخه دا غوښتنه ده چې تاریخ بند کې یوه ګونی امبار په 2000 کلدارې یو لیټر چیل مړ مصرفوو، په 160 کلدارې موږ ته هیڅ نه پاتېږي. ما د امارت څخه دا غوښتنه چې دا تاریخ بند کې.
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې در سره ملتیا کوي.
12 بجې او 13 دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرو خو له غمخ کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د بخښنې نړیوال سازمان افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخت اندېښنه ښودلې. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینر سمیره حمیدی پرون پر ټوئیټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای ډی په مرسته په افغانستان کې یو لوی روغتیايي پروژه تر لاس لاندې ده. د سفارت چې په دوه کې فعالیت کوي پرون په ټوئیټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیايي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ای ډی لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ د توبرکلوز د تشخیص، وقایې او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې فعالیت کوي. د پاکستان مرکزی پارلمان نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ترای ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمایز وخت سهار په 12 بجو پیل شو، خو د یو لړ لانجول را برسره کې دورسته د غرمې 12 بجو ته پاتې شو. د غونډه پیل شوې ده او تمه ده چې نن به د عمران خان د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. اوکراین او متحده نوې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي بریټ پړه پر روسیا چولې چې لږ تر لږه 250 کسانی وژلې دي. ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې دا یو عمدي حمله و. د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلې چې دوه روسي توغندي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن هغه محل ولګېدل چې ملکی وګړي له جګړو څخه د تیښتې په حال کې وو. او د جرمني حکومت له خپل هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات پرون اعلان کړل چې پر روسي د اروپای ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال صدر اعظم او د اقتصاد وزیر رابرټ هایک پرون په برلین کې یو خبري غونډه ته د څرګندونې وکړې او زیاته کړې چې په دې جګړه کې د اوکراین د بریا او بخښي چې په دې جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تریاکو بیا په بیساری ډول وړل شوی دی.
زه سه په پاپش په تو په بیا تر اتیا نن مدد بوله کو یو بلاک واه بیا یو بلاک واچا نور ودی له کوم ځینی به زره خاص
په بل لاپور کې به واوري چې زمکوال وای سه کال د بیکاری لامل ډیرای ځوانان د کوکنارو نه خوهلو لپاره هلمند ولایت ته تللی دي.
یعنی موږ د شپږ و میاشت موږ دغه ته خوشاله و چې خدای پاک چې دانه شروع کې موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کو نو د ځوانان د ګر راځي په کار باندې لګیا دي.
د نشي موادو له یو کارپو ډاکټر ظفر سره د طالبانو د حکومت له خوا د نشي موادو د کښت پر بندیز غږیدلی یو.
طالب دا قوت لري چې دا د منځ یوسي. خو د استعمال په برخه کې ډیر آسانتیا نه لري ځکه دا خلق تیار موتاد شوی دی.
د حکمت الله په نوم یو موتاد وای چی د نشول عمل می ټول خ دوستان او انډیوالان راڅخه بیزار سوی دی.
ز کابل خار کی معلوم ممالمی پاتې وران ډیر تاثیر وکړ، منفی تاثیر وکړ.
او د پروګرام په پای کې وپزړه پوری ډرامه لرو.
و سړی ول داس وار خدای په کوڅه کې څوک
بس نورې څه کوي خزی پلوی لاس میزان په بلاختک
ولی خدای دې خیر کی څنګه دې ځان په بلاختک.
Thank you. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو سره سم د تریاکو بیه په بېساري ډول لوړه سوې ده. په هلمند او کندهار ولایتونو کې د تریاکو کاروباریان ادعا کوي چې څو ورځې مخکې د یوه کندهاري من تریاکو بیه تر 2000 کلدارو پورې وه، خو اوس یې یو من 200000 کلدارو ته پورته سوی دی. د طالبانو حکومت وایي هغه کوکنار چې تر دې مخکې کرل سوي او تریاک یې نه دي راټول سوي په دې فرمان کې نه دي شامل، خو تر دې فصل وروسته به چاته اجازه ور نه کړي چې نور کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
دا په کندهار کې د ژړۍ ولسوالۍ د حوزې مندات سیمه ده چې پخوا به په اونۍ کې 2000 د تریاکو بازار پکښې جوړېده، خو له تېرې اونۍ راهیسې دا بازار هر ورځ جوړېږي او د تریاکو رانیولو او خرڅولو لپاره ډېر خلک ورته راځي. د تریاکو کاروباریان ادعا کوي چې دا اونۍ د تریاکو بیې د تېر اونۍ په پرتله 100000 پاکستاني کلدارو ته پورته سوې ده. د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي احمدالله چې هم کوکنار کری او هم د کوکنارو کاروبار کوي وایي کله چې د طالبانو حکومت کوکنارو کښت بند کړي د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بیې په هر ساعت کې لوړېږي.
شش کال خو نه دلی ساره سره تر 5000 پورې تر 6000 پورې نه خرڅېدل، بالا بد نه خرڅېدل، وسوله وسنک پورته سوي دي او شش کال تاریخ شي معنی شل جری پم زکی په خوا 500 منه تاریخ کول، شش کال 15 منه تاریخ، شش کال تاریخ نه خيږي وچکلې ده، د پروش کال ایسو وچکلې ده، په دام زکم تقریبا 3000 کالداري مصرف کړی دي. تامه خو نو کبه بازار معنی ک په 1000 روپیه خرڅ ول نو معنی یا بدواله ک غټي یا بدریاله ک غټي ک تر دا کښته سول نو نه غټي بالا دی وو د بل خلیص ما وردل جش تر 1000 روپیه پر خرڅوي دي، تر 2000 پر خرڅوي دي.
د یادونی ورد چې یو کنداري ما 3.5 کیلوګرام کیږي. د روزګان، کندهار، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو د تریاکو کاروبارانو لښپور میشتو رایسي ول تریاکو په بازارونو کې زرمه کول، ځکه چې د کوکنارو د کښت او تریاکو پاړه د طالبانو د حکومت پریکړه ته منتظر و. اوس چې د طالبانو د حکومت مشر د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال د منع کولو په اړه فرمان ورکړي، د نشي موادو کاروباریانو خپلې ټولې زیرمې په 1000 خرڅ ته وړاندې کړي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشي موادو د کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان، ایران او پاکستان پر پولو د نشي موادو قاچاق هم ډېر سوی دی. د ایران د سرحدي پولیسو د معلوماتو له مخې دوی په تیرو 10 ورځو کې 4.5 نفره نیولي چې غوښتل یې تر 2 ټنو ډېر نشي مواد ایران ته قاچاق کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافی ټکور وایي دوی هغه کوکنار نه اړوي چې تر دې فرمان مخکې کرل سوي او بزګران یې په نیش وهلو بوخت وي، خو تر دې فصل وروسته به چاته اجازه ورنه کړي چې کوکنار وکړي.
کوم حاصلات یې راټول شوي دي اوس راټولېږي، د هغو لپاره څه مشکل نشته. له دې وروسته یې کښت او کرکیله یې بنده ده، څوک نشي کولی چې له دې وروسته کوکنار وکړي او کوم چاته چې اوس حاصل ټولېږي د هغو لپاره څه مشکل نشته.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي و چې تر هغو به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه وي سوي، خو بزګران ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تریاکو بیه په بېساري ډول لوړه سوې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان د افغانستان تودو یا ګرمشیرو ولایتونو ته د کوکنارو نیک وهلو لپاره تللي دي. دا کارګران چې ډیری یې ځوانان دی وایي بېوزلۍ او فقر دې ته اړېستلی چې ټول روغتیایي خطرونه ومني او د کوکنارو نیک ووهي. ځمکوال وایي چې ډیری ځوانان د بیکاری له امله د کوکنارو نیک وهلو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې کوکنار حاصلاتو یا نیک وهلو ته چمتو دي او په دې ولایتونو کې لیوي اونۍ راهیسه د کوکنارو نیک وهل کیږي. دا د هلمند ولایت نادلی ولسوالۍ ده چې د کوکنارو نیخې وهل کیږي. د دې ځمکې نیکران ډیری هغه ځوانان دي چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دلته په کار پسې راغلي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکی نیاز محمد او روزګان ولایت اوسیدونکی جانان چې د کوکنار د نیخ لپاره هلمند ولایت ته راغلي وای، څو میاشتې کېږي چې بیکاره دي او اوس د کوکنارو په کروندو کې د خطر په منلو سره دلته راغلي چې څو ورځې کار وکړي.
بیکاری دی د نصر په خاري نه پیدا کیږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یعنی موږ د شپږ و میاشت موږ دغه ته خوشاله و چې خدای پاک چې دانه شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو. نو د ځوانان دي ګرځا په کار باندې لګیا دي.
روزګانه راغلی یم، نو هلته ولا بیکاری وې. نو اوس چې دلته رالو اوس دا د کار زمینه راته مسایده سوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمه درې چاریکه چې دا په دغو کې را رسیږي. نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحاله پر کار دي.
پخوا د کوکنارو په ځمکو کې کار کول د روغتیایي ستونزو ترڅنګ امنیتي خطرونه هم درلودل، ځکه چې د پخواني حکومت امنیتي ځواکونو او بهرنیو همکارانو به د کوکنارو بوټو اړولو لپاره نظامی عملیات کول او د ځمکوالو په ګډون به کارګران هم له ځان سره بیول. اوس ځمکوال د طالبانو د حکومت له مخالفت پرته د کوکنارو څخه تاریخ راټولوي، قاچاق کوونکي پروسس کوي او بیا یې د هلمند د واشیر او بهرامچی له لارې له افغانستان څخه د باندې قاچاق کوي. د هلمند دوه ځمکوال محبوب الله او سهرګل وایي چې سکل ډیر کارګران د بیکاری او بیوزلۍ له امله هلمند ته د نیخ وهلو لپاره راغلي دي.
افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي، دلته بیا خته نیش وي، غربت پسې راخیستې، ورور ستړیا وي ډېرې دي. موږ تاسو ټولو ته معلومیږي د افغانستان حالات اوس بیخي ورځ په ورځ پر خرابېدو دی، سمیږي نه.
ګټه خو نور خلک خو موږ ته ګټه نه رسېږي، نو ګټه موږ له خالي بزګري دی څلورمه سیر زموږ دی پکښې، هغه موږ تر هغه وخته پورې پورونه ورته کوو. پورونه کوو کوو چې هغه زموږ راسر له واخو هغه پورول رسوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت مشر تازه د کوکنارو کښت منع اعلان کړ، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د کوکنارو له اوسني کښت سره کار نه لري. بزګران کولی شي چې له کوکنارو څخه تریاک ټول کړي، خو تر دې فصل وروسته د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ته اجازه نه ورکوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې سخت کال د بیکاری له امله ډیری ځوانان د کوکنارو نیخ وهلو لپاره هلمند ولایت ته تللي دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 7.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د یو فرمان له مخې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې نړیوالو د بدیل معیشت په برخه کې لا هم مرسته نه ده کړې. دا چې دا فرمان څومره عملي دی، له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خنډونه څه دي، او په فرمان کې ولې یوازې د کوکنارو کښت منع سوی دی په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بنګ هم ښه ډېر پریمانه کرل کېږي، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتل چې د طالبانو حکومت ولې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې په ځینو ولایتونو کې نیخ وهل سوی او تریاک راټول شوي دي.
زه فکر کوم دوی دا کوم حاصلات چې د ټولېدو په حالت کې دي یا پیلن موجود دي تریاک هغه نه دي منع کړي. دوی د نوي فصل لپاره چې د کرلو وخت وي د کرلو مخالفت کړي چې دا غي نه ورسته نوي به څوک نه کوي. زه دې لته دا چې دوی داسې یو وخت و چې ډېر اول ورځو کې خو دوی دا پروګرام نه وخت هم نه لاره ځکه ډېر نوي وو. نو اول 15 میاشتې چې تیرې شوي دي چې دا کړلي دي، په هغه وخت کې دا کرل شوي دي او اوس د پخېدو په حال کې دي. نه اوس نوی فصل په همدې ځای باندې نه کرل کېدای شي، که دا داسې ځای شي نو د حقینو ته ډېر ضرر رسېږي. د دې لپاره چې د حقین به ته ضرر نه شي، دا پخوانی کښت نه ورته ویلي چې دا ټول
ځینې خلک په دې نظر دی شي په دې خاطر دوی وروسته په ځان باندې اعلان وکړ شي تر څو دغه تریاک راټول شي او بالاخره دا به بازار کې د دې قیمت وچت شي.
دا هم سړی نشي ویلی چې دا په سره، ځکه پخوا هم د 2001 مسله کې خلکو همدا استدلال کوي چې دوی د تریاکو قیمت را نیټ شو، د قیمت د جګوري لپاره دوی دا کار وکړ. په اوس وخت کې دقیق خو سړی په دې کې نشي ویلی، ځکه دوی دا پرمان ډیر نوی صادر کړی دی، خو مافیا هم ناست نه ده، هغوی هم خپل کار کوي. امکان شته چې همدغه یو ادب کوي، خو ظاهرا دا ښکاري چې دوی نه، دوی غواړي چې تریاک له منځه یوسي.
د کوکنارو د کښت
د مخنیوي په فرمان کې یوازې د کوکنارو کښت اشاره شوی ده او بانګو ته اشاره نه ده شوی. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بانګ هم کرل کېږي او له هغو څخه خلک چرس ترلاسه کوي. دلیل د دې څه کېدلی شي؟
د هغه یو علت خدا کېدلی شي چې په افغانستان کې یا د افغانستان د باندې کله چې د نشه یي توکو نوم اخیستل کېږي، افغانستان د تریاکو په نوم پیژندل کېږي. تریاک هغه مواد چې ډیر زیات کرل کېږي، نو په دې خاطر دوی د تریاکو نوم اخیستی دی. خو زما له نظره مهمه دا ده چې چرس هم یو د هغه موادو نه ده چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کرل کېږي او ډیر خلک استعمالوي هم. سره دې چې په دې فرمان کې دا ویلي دي چې د دې استعمال یا تجارت او دا شانې بند دي، خو زه وایم کرل هم ډیر ضرور دي چې د تریاکو په څنګ کې دا هم بند شي. نو په دې حساب باندې دواړه نشه یي توکي دي، دواړو د منځه وړل ډیر ضروري دي.
د نشه یي موادو د کښت یا د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې په افغانستان کې د طالبانو تصمیم څومره عملي دی؟
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه، په افغانستان کې په د طالبانو په قلمرو کې مواد مخدر یا تریاک نو تولید شوي، نو دا هغې ته په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هغه چیرته چې بیا مواد مخدر ډیر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته آسان دی.
د نشه یي موادو استعمال، د نشه یي موادو تولید، د نشه یي موادو قاچاق، د نشه یي موادو کښت طالبانو د څلور برخې کې د ممانعت فرمان ورکړی. ستاسو له نظره په کومه برخه کې د دوی دغه لاسته راوړنې به ډېرې مثمرې یا ګټورې نه وي؟
لومړی خو دا ټول برخې مشکلات لري، آسان کار نه دی، ډیر جدي او سخت کار دی. خو که واقعا دوی وکولی شي چې متحد خلک په دې کې وګماري او تعهد رښتیا هم وي، د تریاکو د کرلو مخنیوی او د قاچاقو تجارت او د دې شان مخنیوی ورته آسانه دی نسبي. طالب دا قوت لري چې دا د منځه یوسي. خو د استعمال په برخه کې ډیر آسانتیا نه لري، ځکه دا خلق تیار موتاد شوی دی. په دې کې باید فرق وشي، هغه څوک چې نوی موتاد کی یا نوی هغه کی، هغه سره سړی زور هم کولی شي ورته ویلیم شي چې دا ما استعمالوه. خو هغه څوک چې نشه یان شوی دی، دا غوی د نشه مخنیوي ډیر آسان کار نه دی، دا ډیر تخنیکی کار دی. په دې کې مختلف متخصصین باید مسلوب شي، هم ډاکټران هم روانشناسان یا نور دور خلک چې په دې ساحه خاص هغه لري. دا د زور خبره نه ده، دلته به ته سړی قانع کوي تر څو هغه د دې لارې نه راوګرځوي. په دې کې ته د انسان د وجود سره، د هغه د فکر سره، د هغه د مغزو سره کار کوي. د هغه زهر چې د دوی وجود ته داخل شوی، د هغه د بیرته د خنثی کولو یا د بیرته راوستلو یا د هغه په هغه سلوک کې تغییر راوستل چې د په هغه مغلاره عادت شوی دی، د هغې نه بیرته راګرځول، دا یو ډیر ستونزمنه کار دی. د دې لپاره ډیر کار پکار دی او د دې لپاره مالي امکانات هم ډیر ضرور دي. زه نه پوهیم چې طالبان په دې اوسني وخت کې مالي امکانات لري یا نه لري، ځکه هغه کسان چې په دې ساحه کې کار کوي که هغوی ته تنخواه ورنکړي کېدای شي ډیر کم خلک دې ته حاضر شي چې مجاني کار وکړي، خو زیاتره معاش غواړي. درنه یا هغه پروګرامونه چې عملي کېږي هغه باید ډیر دقیق خلک وسنجوي ورباندې کار وکړي. کله ناکله موږ یو چاته خیر رسو، د خیر په ځای موږ نه شر ورسي، هغه علت دا دی چې سړی نه پوهېږي ورباندې، ځکه دا ډیره تخنیکي مسله ده. په دې حساب زه وایم چې دوی لپاره دا لږه مشکله وي.
د طالبان حکومت دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه وخت په د کوکنارو کښت منع کړی شي کله د بدیل معیشت په برخه کې د دهقانانو سره مرستې وشي او بدیل کښت دوی ته ورکړ شي. آیا په اوسني حالات کې چې د کوکنارو کښت منع کړ شوی ده، دا څومره ممکنه ده؟ دا د کوکنارو د کښت منع چې ترل دي شي، نړیوالو دوی ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې هم نه دي کړې؟
زمانه نظر د بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډیر دقیق هم نه ده. زمانه نظر دا چې کته یو چاته وایي چې ته دا غلط کار مکو، غلا مکو یا بل کار مکو، نو زه تا ته پیسې درکوم. بهترین کار د طالبانو کار دی په دې حساب کې چې وایي چې ته به دا نه کوې، په عوض د تریاکو بل شی وکړه. مطلب دا ده چې د افغانستان خلک هغه چیرته چې تریاک کری یا نه کری، ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري، ټول کومکونو ته ضرورت لري. یوازې مختص دي مواد مخدر سره زه فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین که په هلمند کې دي، بدخشان کې دي، نګرهار کې دي، کابل کې دي، وردګو کې دي، هر ولایت کې چې دي، هغه ټول سره باید کومک وشي.
Thank you. رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کافیسا ولایت استاد حکمت الله په کابل ښار کې هون کې وچی موتات شو. د نشي لامل استادی جنې پاتس وا او اوس د خپل ورځنی لګښت لپاره لډیرانو څخه قوتي او پلاستیکی شان راټولوي. حکمت الله جاتوی چې د نشو له عمله می ټول خ دوستانه ونډوالان رسخه بیزار اسول. دا چې حکمت الله ولی او څنګه موتات شو او د نشو له عمله نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپل د لخلې واورو.
تر لاسه می نیمګړی پرې خېدا هغه جبر د زمانه وو. درې کاله کېږي چې عمل می شروع کړی. شیشه وو د بد انډیوالانو ناسه پاسه د لاسه تسې عمل تر اوخ شپه و روژه میاشت وو. همدغه پخته فروشي کې اتاق می درلودم، شخصي اوینی وو یو کونډه وو. نو زوی راغی ویښ کړم، زودوم چې پیشلمي تشک شم وایي میلمه مې راغلی ده زهیره کې مونه وروره ترازه ورسره کېنه. څه چې لاړم هغه نسوارو نه شروع تر پوډر تریاکو چرسو کراکو نه پوهېږم. نور مواد خلاص وو، د شیشه پاتو ډېر راته شله شو چې یو دودوا څو ځلې مې وه. نو څلېرویشت ساعته خوب راته رانغی، اشتها مې بنده شو. زه کابل ښار کې معلوم نو معلومی پاتې شو ګرانه. ډېر تاثیر وکړ، منفي تاثیر وکړ. فکر او هوش او ټول هغه عمل ته جذب شو. کار رانه پاتې شو، نغزه اوس بیکار. بدن می ضعیفه شوه ده، بیوانه گنده هم خوالیر. اندیوالانو سره چه مخامخ شم و سپ اغا که هم تاثیرات را غیره. اغا خونه می گوره دفعه نیسی داری نشه یارا رسه اتکال با اوه. ندره کالو که نشپک لکه تاوانی کره دکان لار رو ده تقریبا دوستان لار ده. نه اغا دوستی چه ده رو ده اندیوالی خیر اندیوالان اغا هم زده سرمایه ده توله رو لیرن شما ده هم تاوانده مادیش پک لگه و نیسته معنوی لیره ده. کلاچ نشمی نکول مشر زوی می اولم را بو همه هستی تب تلا ده نوری چه نشت نشه مشروع که رو ده آخر نمره شو. و خبر نیم چه کم سیگی دی حتی اصلا نزان معلومات برو. و بیا انسانان چه دی ممکنه خطا دی، امکان لری چه شیخ الحدیثی یا واری شیطان نورنه جوش، امکان لري چې نور شیطانی سمې لارې ته شي، سم سړی جوړ شي. خو احتیاط شرط وایي، څوک چې احتیاط کوي هغه نه پښیمانه کېږي. که نشه مې نه کول اوس به ډېر جګ وم، هم د مادي لحاظ هم د معنوي لحاظ. بېرته معلم کېدلم اوس به پانتون مې خلاص که ډېر نور سرمعلم خو کېدلم. د اقتصادي لحاظ وروره شاید یو کور به مې اخیستل یا یو دوکان به مې بېرته جوړه که نه کمی نشانه که اولو را اولادو نمید مکتب که پانتون که وز با ممتاز بود. ممتاز وسط که خوبا بود وز شاید آخر که سجوری یا ناکام با پاتی.
دا زادی راڈیو درن آوریدن کو پا خاطره که مو آوریدل چه لاستاد حکمت الله خیر طول دوستان بیزار سویدی.
آیا پوه دل است؟ آیا په هیدل است چې په کورونه کې د موتاجونو درملنه څومره موثره او ګټوره ده؟ په دې اړه به د موتاجونو سره د یوې مرستندوی ټولنې د مشر محمد نصیب خبرې واورو.
زمونږ ډیر معتادین هغوی نشي کولی چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپله تداوی ته دوام ورکړي. بعضې معتادین د مرکزونو ته د تک توان هم نه لري، بعضې نه غواړي چې هغوی افشا شي. د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی د هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې دا مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کیدای شي 2 یا 3 ساعته دا پروګرام مخته ویسي، نور د خپل کور کار وکړي.
ایا پوهیدلاست؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شي چې ستار کور ته راځي خو له چیرې ډیر غمجن ښکاری. میرمن یې په لیدو ورختا کیږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پوښتنه مکوه، په لویه بلا اخته سولو. دا چې ستار له څه ډول ستونزې سره مخ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ستاره السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شی کرې چې زمکو به وي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شی وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې په جوال کې کور ته یوسي.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورختا کیږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کیږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دی کړم. خیر دی، مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دا دی، دا پیسې واخله، برمه ور باندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه، د کور خرڅ دیم کیږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکرم، وبه ګورو چې څه کیږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو، چای وڅخو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلی یم. زما چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه، اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانیږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شیم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه، چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
څه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته ویل؟
بس نور یې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کړي، څنګه دې ځان په بلا اخته کړي؟
تاریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلی وای او غنم مې کرلی وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوروړي شولو. خدای دې کرم خان خوار کی، په دام کې یې بند کړم. ته ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستار خان خوله ور ډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دی، خدای دې له ستار خان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغه تش لاس او وږی پریږدي لکه چې موږ یې پریښودلو.
ستارخانه خدای دې خوار کړه، مله تاریا کوڅه غوښتل په بلا دې اخته کړم بلا.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.